آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1949 لمریز کال د وږی اتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې له 1 سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
د امریکا د ملي امنیت سلاکار اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري د ترکیه جنگی الوتکو هم د داعش په ځایونو باندې هوایي حملې پیل کړې دي او قاهره د الجزیرې د تلویزیون په درو ژورنالیستانو باندې د درو کالو بند سزاګانې راایستلې دي
د ایران د اټومي پروګرام په باب د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما څرګندونه په جنگونو او قدرتۍ افاتونو کې د ورکوښو کسانو نړیواله ورځ او د پاکستان د بلوچستان صوبې په پارلمان کې د حکومت د مخالف ګوند مشر مولانا واسی الهتی سره یو مرکه لمړی لطاهر اتکزینا د دې سات خبرونه ووري
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په یو ناڅاپي سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د پاکستان د لوړپوړو حکومتي او نظامی چارواکو سره خبرې وکړي پاکستانی چارواکو چې وایي نه غوښتل نمونه یاسي امریکا ځخ ته وویل چې رایس به نن د یکشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د اردو د لوی درستی سره وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې توقع کیږي د خبري به زیاتره په متقابلو ګټو او د اندیشنو وړ مسئلو باندې وسی په خاص ډول د تروریستانو او جګړه مارانو په هغو حملو باندې چې د پاکستان د خاورې څخه کیږي ټاکل شوی رئیس به د افغانستان په حلوزلو کې چې د طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي د پاکستان په نقش باندې هم وغږیږي او د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د ورستیو شخړو او تاوتریخوالي په هکله به هم بحثونه وکړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبه په ورځ ویل دي چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ځایونو باندې د لومړي ځل لپاره د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې برخه اخیستې ده الوتکو په سوریه کې دننه د داعش په ځایونو باندې چې ترکیه ته د ګواښونو په توګه ګڼل کیږي په محلي وخت د جمعې په ورځ ناوخته د حملې پیل کړې ترکیه د 3 میاشتو ځان څخه وروسته 13 میاشت موافقه وکړه چې د اسلامي دولت د جګړه مارانو په مقابل کې په جګړه کې به زیات فعال نقش په غاړه واخلي د ترکیه جټانو په سوریه کې د داعش په ځایونو باندې د لاشودو او دقیقو بمونو بمباري وکړي بل دي چې د سوریه هوایي قلمرو ته داخلي سي او وروسته ترکیه امریکایي جټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې د سوریه سره سرحد نږدې د یوې مهمې هوایي اډې څخه استفاده وکړي د قاهره یوې محکمې پرون د شنبه په ورځ د الجزیرې د تلویزیون درې ژورنالیستان په دې موضوع کړی دي چې د اخوان المسلمین د لغوه سوی ګوند ملاتړ کړی دي او لدې کبله په هوایي باندې د درو کالو بند سزاګانې راایستلې دي د الجزیرې د خبری رسنیو د شبکې د رئیس کفیل مصطفی سواګ په یو بیان کې ویل دي چې دا فتوا د عقل او منطق مخالفه ده لویدیز حکومتونو او د بشری حقوقو سازمانونو ډیر ژر د قاهره د محکمې د فتوا وغندله او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر د حکومت څخه وغوښتل چې د دې فیصلې د تعدیلول لپاره دي د ټولو اقداماتو څخه کار واخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جنوبی سودان د جنگي ډلو ته خبرداري ورکړی دی چې که هغوی د سولې موافقه په مکمل توګه عملی نه کړي نو بندیزونه به پر ولګول سي خلیل خان به د دې راپور خلاصه تاسو ته واوروي
د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د جمعې په ورځ په حکومتي ځواکونو او یاغیانو باندې غږ کړی چې د اوربند درناوی دی وکړي د دې ونی په سر کې ورسته لاغه چې د سولې موافقه لاسلیک سی وي د جنوبی سودان جمهور رئیس سلواکر د چهارشنبه پر ورځ خپل پوسټ امر ورکړ چې مخکې له دې چې د شنبه پر ورځ اوربند په مکمل توګه عملی سي ټول پوځي عملیات تی ودروي. د یغانو مشر ریک ماچر یو نوې مخکې له د سولې موافقه لاسلیک کړې ده. خوشاغلی کړ د دې موافقې په اړه ځینې ملوزات درلودل چې داسې اندېښنې را پیدا کړې وې چې کېدای سي اوربند د ډېر وخت لپاره نافذ نسي. دغه موافقه د ایتوپیا په کوربتوب د څو میاستو خبرو او د څو ماتو سوو اوربندونو نورسته لاسلیک سوې ده.
راپورت مو واورید او دا هم نور خبرونه. د اتریش چارواکو ویل دي چې پولیسو پرون د شنبې په ورځ د جرمني سره سرحد نږدې درې ماشومان چې نږدې وو د زیاتې تندې له لاسه مړه سي د هغه وان موټر څخه را ایستلې دي چې د سوریې او جنوبي اسیا د شپږویشتو تنو مهاجرینو څخه ډک وو. د هنګري یوې محکمې پرون څلور تنه مشکوک قاچاقبران په داسې حال کې یوه میاشت نور هم بندي وساتل چې اروپا د داسې سخت بشري بحران سره مخامخ ده چې د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته یې هېڅکله داسې بحران نه و لیدلی. د تایلند د پولیس کمشنر ویل دي چې د هغو تحقیقاتو څخه چې د هندوانو په یوه درمسال کې د بمچونې د مرګانۍ حملې له کبله روان دي په هغې کې د یو بل نفر لاس درلودل هم څرګندېږي. هغه وویل
Today, the police officer come by with the army arrest a suspect.
نن پولیسو او اردو په ګډه یو مشکوک کس نیولې دي. موږ دا نسو ویلای چې هغه د کوم هیواد دی. هغه په یو اپارتمان کې پټ شوی وو او د پولیسو او اردو چارواکو هغه د دې اپارتمان څخه را ایستلې دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د شمال ختیز ایالت الاسکا اوسیدونکي هم دا اوسله د چاپیریال د بدلون تاثیرات ویني. د دغه ایالت ځینې برخې په شمالي قطب کې واقع دي او جمهور رئیس اوباما دا وینا په داسې حال کې وکړه چې سبا د دوشنبه په ورځ دغه ایالت ته په درې ورځني سفر روان دي. ښاغلی اوباما پرون په خپله اوونیزه وینا کې وویل چې د الاسکا خلک په داسې حال کې چې د سمندر یخي او کنګلونه ویل کېږي د سخت طوفانونو سره مخامخ دي. ځنګلي اورونه زیات شوي دي او د سمندر ساحلونه اوبه وړي. هغه وویل چې که امریکایان د چاپیریال په اړه چې د بدلون سره مخامخ دي څه ونه کړي نو د الاسکا د تودوخې درجه به د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد 3.3 او 6.5 درجو ترمنځ زیاته سي او پر ډیرو صنایعو باندې به تاثیر وکړي. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای چې د ایران سره شوې اټومي موافقه به په ایران باندې د اټومي بم د جوړولو ټولې لارې وتړي. ښاغلی اوباما دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په داسې حال کې وکړې چې غوښتلې امریکایي یهودیانو ته په دې اړه اطمینان ورکړي. پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران سره اټومي موافقه به د ایران پر وړاندې ټول هغې لارې وتړي چې په لړ کې د هیواد بم ترلاسه کولی سي. ښاغلی اوباما د یهودانو دوو سازمانونو ته د انټرنیټ له لارې په وینا کې وویل چې د اسرایلو سره د ایران د اټومي موافقې په برخه کې به اړیکې ډېر ژر بیرته ګرمې سي. ښاغلی اوباما داسې وویل زه فکر کوم چې دا کار به ډیر ژر وسی ځکه موږ دواړه هیوادونه ګډې ګټې لرو او هغه نه یوازې دا دی چې ایران باید د اټومي وسلو د ترلاسه کولو نه راوګرځول سي بلکې دا هم دی چې باید یقیني سي چې هغوی حزب الله ته وسلې وروانستي سیمه او ګاونډي هیوادونه بې ثبات نه کړي. نو بنان موږ نه یوازې مشترک تاریخ ارزښتونه او کورنۍ اړیکې سره لرو بلکې د ایران د موضوع پاکله د مخالفتونو په مقایسه ډیر څه لرو چې پرې هم نظر یو. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د ایران سره د سیو موافقې سرسخته مخالفه دي او ان تر دې چې هڅه کوي د امریکا په کانګرس کې پر ضد استازی راوپاروي. ولسمشر اوباما وایي چې امریکا د اسرائیلو سره په ګډه کار کوي د مور کې چې په سیمه کې د امنیت لپاره لازم تدابیر ونیول سي. ولسمشر اوباما داسې وویل
Nothing in this agreement prevents us from continuing to
په دې موافقه کې هیڅ داسې څه نشته چې موږ د دې نه منع کړي چې په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو پر ضد د تروریستي او نیابتي جګړو پر ضد او د داسې فعالیتونو پر ضد چې سیمه بې ثباته کوي قوي دریځ غوره کړو. موږ د ایران سره اړیکې نه نورمال کوو، بلکې موږ د وستر ستونزې د پاره حل لار موندو چې هغه د ایران مخنیوي دی چې اټومي وسلې ترلاسه نکړي. د ایران د موافقې مخالفین وایي چې په موافقې کې د ایران سره زیات مراد شوی دی او کېدای سي چې ایران بالاخره د دغې موافقې له لارې اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې پر دې موافقې باندې دوه اونۍ وروسته د امریکا په کانګرس کې رای ګیري وسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري د ماخوستن 8 بجې او 30 دقیقې دي. د پاکستان د بلوچستان صوبایي حکومت د اپوزیشن مشر مولانا واسی په دې وروستیو کې امریکا ته راغلی و او د امریکا غږ واشنگتن په سټوډیوګانو کې زمونږ میلمه و. موږ د هغه سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او په دغه پروسه کې د جمعیت العلماء اسلام د رول په اړه او د طالبانو د کوټې د شورا په اړه خبرې کړې دي. پام وکړئ مرکې ته.
مولانا صاحب سلامونه او ډیره مننه چې تاسو نن زموږه میلمه یاستئ. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې مولا منصور د طالبانو نوی مشر د سولې خبرو ته لیواله دی. د سولې خبرې به ستاسو په نظر څه وخت او په کومو شرطونو باندې پیل شي د افغانستان حکومت سره؟
به هر حال د سولې خبرې خو به د جمعیت علماء اسلام چې خپل موقف په خپل نظر دی، هغه هر وخت د سولې جمعیت علماء اسلام د سولې کوشش کړی دی. په 1950 کې طالبان او د رباني حکومت د رباني صاحب د حکومت او د هغه جنگ ولې په هغه وخت کې هم د جمعیت علماء اسلام یو وخت د مولانا شیرانی صاحب په قیادت کې په افغانستان کې 2 میاشتې تیرې کړې او 2 میاشتې جنگ بندي وکړه. مولانا فضل الرحمان صاحب کرزی صاحب دعوت باندې کابل ته ولاړو، نو هغه وخت هم موږ دا و چې د افغانستان د مسلې حل چې دی هغه سوله دی او جنگ د مسلې حل نه دی. طالبان زه هم موږ بار بار دغه اپیل کړی دی او له افغانستان له حکومت زه هم تر څو پورې چې سوله نشرات راو پورې په خطه کې دا جنگ دا نه ختمېږي، او بلکې د موږ مزید هم دغه موقف لرو. جمعیت علماء اسلام دا نظر دی که چیرې دغه جنگ جاری وي او دا روان جنگ وي، نو نه صرف افغانستان بلکې پاکستان پوره خطه به د اور په لپیټ کې راځي.
بله، خو څو وخت مخکې مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه چې دا غته د جهاد نوم ورکړی وو او جایز بللی و.
د جمعیت علماء اسلام هر وخت موقف راغلی دی هغه د سولې موقف راغلی دی او جمعیت علماء اسلام د سولې طرفداري کړې ده، او تر څو پورې چې په افغانستان او په خطه کې سوله نشره تر هغه پورې موږ دلته امنیت امید نه لرو.
بله، تاسو خپله پاکستان کې سیاست کوي، انتخابات کوي، په پارلمان کې ډول ډول خلکو سره ناسته ولاړه کوي، تاسو ولې طالبانو ته همدغه نصیحت نه کوئ چې لاړ شئ په افغانستان کې سم په سیاست کې برخه واخلئ، انتخاباتو کې په حکومت کې برخه واخلئ؟ تاسو ولې د طالبانو ته نه وایست؟
به هر حال جمعیت علماء اسلام چې کوم سیاست د ځان لپاره خوښي هغه طالبانو، بلکې مختلف جهادي ګوندونه چې دي، حالت مختلف حزبونه چې دي، کله چې موږ مشوره ورکړي زموږ د جمهوریت او د سیاسي لدارې ده، د جمهوریت لدارې ده، د عوام د رائے لدارې ده، د حکمرانی هر وخت موږ دغه مشوره ورکړي ده. لیکن دا ځان له خبر ده چې افغانستان دا جلا مملکت دی او دا غو جلا حزبونه دي او دا غو قانون د طالبان دی، خو د افغانستان خلک دي. ته هغه د افغانستان خلکو ته مجموعي تور ک جهادي قوتونو چې په کوم وخت جهاد شروع هم جمعیت علماء اسلام دا غو حمایت د سولې کړی ولی او د دغه حمایت کړو چې امنیت تراشي په افغانستان کې، او نن هم ک طالبان دي او ک حالت اشرف غنی صاحب دي او ک نور حکومت نور ګوندونه دي، د جمعیت علماء اسلام کم نظر چې په پاکستان کې لري دغه رنګ په افغانستان کې دغه طرف خطه کې تاکي چې امنیت راشي او پوره خطه کې امن راشي د مسلمانانو د وینې به هدا ختم شي.
بله، ډیر ښه. تاسو د کوټه شورا د غړو سره په کوټه کې لیدلې دي د غوي نظر ماخسته دي چې هغه غوي ستاسو د خبرو پاکله سره کوم خبرګون سره کوم عکس العمل خو دلای دی
دا خو الزامونه د ګر خلک وی چې طالبان په کوټه کې دي او د کوټه شورا د مور بحثت جمعیت علماء اسلام چې یو حزب یو او د ان په دایره کې د نکار کو نه مشته د شورا څخه سپتسته او نه مور شورا لګی ده او نه مور د شورا لغړو سره په دغه انداز باندې ملاقات سو دي چې مور په کوټه کې خو مجموعي تور باندې ک طالب امپراتور تور مشتره ملا او سوې دي د مور سره ملاقات کړي دي هم دغه مشوره کړي دي او ک د افغانستان حکومت هم د مور سره اړیکې لري تاسو معلومه ده چې په تیر کال باندې مولانا فضل الرحمن صاحب له ترغشتو ویل دا هم روابط لجمه د مارتام سره دي نو هغه ته هم د امنیت مشوره ورکړي ده مشوره ودوارته د امنیت نه صرف طالبان بلکې حکومت هم بلکې هغه حزبونه چې کوم جهادي حزبونه ونن په حکومت کې شریک لاغو ته هم موږ دغه مشوره ورکو چې پر ټیبل باندې پر سرکړې ناشته او په مذاکرات باندې مسله حل کړي لجمه د مارتام دغه یو موقف ده
بله تاسو شرطونو د طالبانو شرطونو نه خبر یاست چې د افغانستان حکومت د پاره څه رقم شرطونه یې کړی پته مولا منصور چې نوې ټاکل شوې ده د طالبانو مشر د څومره د ریزه د مولا عمر نه بدل دي څومره سوله خوکون کړي
مذاکرات چې کله شروع شوې دي د مذاکرات د افغانستان د پاکستان امریکا او روسیا د هغو قوتو په موجودګي کې جمعیت علماء اسلام نه په د مذاکرات کې نه شریک شوی دی نه د سالس په تور باندې چا بللی دی او نه موږ دغه مذاکرات ځخه علم لرو هغه خلک په دې مذاکرات باندې چې کوم خلک په دا مذاکرات کې شریک دي یا روسیا یا پاکستان حکومت او یا د افغانستان حکومت موږ په هیڅ قسم د طریقه باندې نه په مذاکرات کې موږ شرکت کړی دي او نه موږ دغه علم صدقه علم دوه لکه ستاسو د رادیو ځخه له اخبارات ځخه چکم څه تاسو ته معلوم دي هغه مشته معلوم دي نور شرایط مشته دي معلوم
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. نن د یک شنبه په ورځ چې د اگست 10مه ده، د هغو کسانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې د جنگ، وسلوالو شخړو او یا قدرتي افتونو په دوران کې ورک شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د دې ورځې په مناسبت له حکومتونو او مدني ټولنو نه غوښتلي دي چې د هغو کسانو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي. پام وکړئ لژنونا د خبریالې لیسا شلاین رپورټ ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وای که دغو کسانو سرنوشت معلوم شي، نو دغه کار به د زرګونو کورنیو مصیبتونه او کړاوونه کم کړي او یو څه تسلی به یې حاصل شي، ځکه هغوی نه پوهیږي چې ورک شوي کسان له څه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي دي. له درکه شوو کسانو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1970 میلادي کال کې د لاتینی امریکا په هیواد کوستاریکا کې یوې غیر دولتي مؤسسې ولمانځله، او مقصد یې دا و چې د هغو کسانو د سرنوشت د معلومولو په لورې د نړیوالو پام او توجه راواړول شي چې په لاتینه امریکا کې د مرموزو او بدو شرایطو لاندې ورک شو او د کورنیو غړي نه پوهېدل چې څه پرې وشو. په دغه زمانه کې د لاتین امریکا په دوه هیوادونو چیلی او ارجنټین کې د پوځي کودتاګانو په نتیجه کې نظامي حکومتونه رامنځته شو، او په دواړو هیوادونو کې په لسګونو زره کسان په اصطلاح د ډلټي وار یا د ناپاک جنگ په نامو عملیاتو په دوران کې ونیول شو او تری تم شو. ډیر زر په ارجنټین او چیلی کې سیاسي ناکراری وو. د لاتین امریکا نور ملکونو ته هم سرایت وکړ، او د پورا څلورو لسیزو تیرېدو باوجود د سلګونو زرو سیاسي بندیانو سرنوشت تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی معلوم شوی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان فرانسیس مارکس امریکا غږ ته وویل چې دغه موضوع نور هم ځکه پیچلې شوې ده چې په زرهاو خلک چې د قدرتي آفتونو له امله او یا د جګړو په نتیجه کې بې کوره کېدو نور هیوادونو ته د مهاجرت په وجه له درکه شوي دي. لازمه ده چې سرنوشت یې زر تر زره معلوم شي. Marcus Will.
No matter what the circumstances are of people's disappearance, the suffering and the anguish and the uncertainty.
فرق نه کوي چې دا خلک د کوم شرایط لاندې ورک شي وي. د دوامدار بې سرنوشتۍ لامل باید د کورنۍ غم او درد په پام کې ونیول شي، ځکه چې د ټولو خلکو مصیبتونه او کړاوونه یو شان دي. همدا وجه ده چې موږ خپل پوره کوښښ کوو چې په نړیواله کچه د دې مهم موضوع په اړه آگاهي رامنځته کړو، د حکومتونو او مدني ټولنو پام راجلب کړو، تر څو داسې اسناد او شواهد راټول کړو چې په دې اړه ګټور ثابت شي. مارکس ویل چې د لادرکه شو کسانو سرنوشت که معلوم شي، کورنۍ غړو ته به په ذهني او عملي توګه تسلی په برخه شي او خپل عادي ژوند به شروع کړي، او له مالي نقطه نظره به هم خطر جمع شي، ځکه چې په ډیرو مواردو کې د کورنۍ غړي نشي کولی چې د قانون له مخې د هغوی له پیسو او یا شتمنیو نه ګټه پورته کړي. سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د منځني ختیځ او افریقا په شمول د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې جنگونه پکې روان دي او یا قدرتي افتونه ځپلي دي، دا موضوع له حکومتي مشرانو سره مطرح کړی دا چې ضروري اسناد او شواهد لاسته راوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د ورکو شوو کسانو د کورنۍ او سره له مالی مرستې نه علاوه په حقوقي برخه کې هم مرسته کوي. د موسم احوال. نن د یک شنبه په ورځ د کابل او د افغانستان د څنور خورونو موسم د سانتي ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 11 درجه سانتي ګراد.
جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 درجه، اسدآباد د تودوخې لوړه درجه 14 درجه، مهترلام لوړه درجه 12 درجه، قندهار لوړه 14 درجه، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10 درجه، هرات د تودوخې لوړه درجه 15 درجه، غزنی د تودوخې لوړه درجه 30 درجه، خوست د تودوخې لوړه درجه 14 درجه، او په غندوز کې د تودوخې لوړه درجه 28 درجه اټکل شوې ده. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 15 او 20 درجه سانتی ګراد اټکل شوې، په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 10 او 9 درجه سانتی ګراد اټکل شوې، او په واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه د سانتی ګراد په حساب 30 درجه او 21 درجه اټکل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 15 دقیقې د خبرونې په پای کې د دې سات خبرونو ته یو ځل بیا ستاسو پام راړو. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاوره میرمن سوزان رایس په یو ناڅاپي سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي او نظامي چارواکو سره خبرې وکړي. ځینو پاکستاني چارواکو چې نه غوښتل نومونه یاد شي امریکا غږ ته وویل چې میرمن رایس به نن د یکشنبه په ورځ د پاکستان د صدراعظم نواز شریف او د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې توقع ده چې هغه به د دواړو ملکونو د اندېښنو په باب باندې خبرې وکړي، او هم به د هغو هلو ځلو په باب د پاکستاني چارواکو سره وغږېږي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په باب شروع شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ وویل چې جټ الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ځایونو باندې د لومړي ځل لپاره د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې برخه اخیستې ده. ترکیې د 3 میاشتو ځنډ وروسته 13 میاشت موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په مقابل کې په جګړه کې زیات فعال نقش لوبوي، او خپل یو مهمه اړې کې امریکایي الوتکو ته د کیناستو اجازه ورکړه. د قاهرې محکمې د شنبې په ورځ د الجزیرې تلویزیون درې ژورنالیستان په دې ملزم کړل چې د اخوان المسلمین د منع شوي ګوند ملاتړې کاو، او له دې قبله په هغو باندې د 3 کلونو د بند سزا خېژولې ده. د الجزیرې د خبري رسنو د شبکې د رئیس کفیل مصطفی سواک په یو بیان کې ویل چې دغه پریکړه د عقل او منطق مخالفه ده. لدوزو حکومتونو او د بشري حقوقو سازمانونو هم د قاهرې د محکمې دغه فیصله غندلې ده، او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د مصر د حکومت نه غوښتل چې د فیصلې د تعدیلولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوتریش چارواکي وایي چې پولیسو پرون د شنبې په ورځ د جرمني سرحد سره نږدې درې ماشومان چې نږدې وو د زیاتې تندې له امله مړه شي د یوان موټر نه راایستلی دي چې د سوریا او جنوبي آسیا د شپږشتنو مهاجرینو نه ډک و. قدر من اوریدونکو زمونږ دا لومړی نیم ساعت خبرونه په شیبو کې پای ته رسیږي. هم د کاغذ آشنا راویل دریخ په نو شروع کېږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.